حالا هم اسمت ساروان به استودیو آمده و بیشتر بشنیم در برنامه چیا دارن. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب. ستره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په ښارونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي دي. اسمت ساروان یم، په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان للارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو لاره د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خبر کړی دی، په شورا کې نه مهرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خویاني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالي په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
د امنیتی ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعې د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی مامورې فاطمې احمدي د مسئلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوی جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځوره ولیده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدي په کار کې د ناغیړۍ او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدي یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه ښار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې دي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولی دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د سپک اخوډاب راپورونه هم ورکړی شوي دي. د جرمني حکومت ویلي چې شای دیر زره کسان د مظاهره لپاره راوتلی وو او درې زره پولیسي د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي و تبلیغاتي مسأله او د کرونا وایرس اوبا د خلکو د غولولو لپاره یو تیوري ده. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبری آژانسونو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. په بیلاروس کې د امنیت شورا پرون د مظاهرو د غلي کولو لپاره د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو له خبریالانو د کار اجازه واخیسته، خو له دې سره هم پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې زرګونو کسانو لاریون وکړ چې ډیری پکې ښځې وې. زمو شخل آزادی رادیو آوری د روان خبرونه په دوام کې آوری. په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په باس کې دی او مقدم دوه رسمیان راسره د دې پیشرفت کړی دی.
د افغانستان د وینې بانک تمه لري چې خلک به نن 1,00,000 سی سي وینه ورکړي. نن د بيدرکه شویو نړیواله ورځ ده. ډیر افغانان خپل ورکه شویو عزیزانو ته پته مدي. افغان چارواکی وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. د دې خبرونه په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا پر مراسمو په کابل کې څو حملې شوې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرانی کوي.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست 4000 کسان سشکال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوی دی. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتی چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به 10000 ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزر ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو ترسره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا څلور کاله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شیګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتی دوه وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 504 جماعتونو استازي غړي دي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیون په شاوخوا کې شیګان ژوند کوي چې زیات هزاره ګاندي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستر خونړی حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مرادخانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
و موریدل چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوی دي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل چې د کابل شهر بیلابیلو ساحو ته تللی و اوس بیرته سټوډیو ته راګرځېدلی دی. زهیرمل صاحب، د شهر عمومي وضعیت او امنیتي تدابیر څنګه وو؟
سهار پخیر د کابل خار بیا لا بیلی سیمی چې اهل تشیع پکې ځای پر ځای دی او نن ځانګړي مراسم لري د امنیتي ځواکونو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د افغانستان درې ګونی قواوی د ملي پولیس، ملي اردو او ملي امنیت سرتیری د خار په بیلا بیلی سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. ترڅنګ هغه سیمې چې ځانګړي مراسم پکې ترسره کیږي، یا تکیه خانی دی او یا هم هغه مسجدونه چې د دې مراسمو لپاره ځانګړي شوې دي، کلک امنیتي تدابیر نیول شوې، لارې ورته تړلې دي او بغیر له هغه کسانو څخه چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورزی چاته اجازه نه ورکول کیږي چې داخل شي. همدارنګه هغه ځایونه چې نږدې لارې ورسره تړلې دي، یا هم دغه تکیخانو سره بیا هم مسجدونو سره بند دي، یا ورسره تقریبا په یو ادرس باندې لارې ورته راځي، امنیتي ځواکونه حتی یو پلی کس ته اجازه نه ورکوي چې دې ځای ته داخل شي. د موټرو پر مخ باندې هم دغه لارې تړل شوې دي او له خلکو هم د کورنیو چارو وزارت او همدا ډول د ملي امنیتي ځواکونو د بغډه اعلان کې وختر شوې کې کوم عاجل کار ونه لري او یا هم کوم صحیح نوي خلک په خپل کورونو کې پاتې شي.
ډیره مننه امید ظاهرمل وو چې د کابل ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. د سش کال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول تدابیر په پام کې نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د احمد علي اندېښنه دی. وایي د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د ټولنیز واټن د مراعاتولو لپاره هڅه نه ده شوې. د چندول په تکیه خانه کې احمد علي ازادي راډیو ته وویل موږ ویل ماسک وشل کیږي خو زموږ لطوان نه پورته دی. خزی او نارینه چې دغه مراسمو ته راځي باید زده افونی شي. ستونزې ډیرې دي، خدای دې مرسته وکړي چې څوک پر کرونا اخته نشي.
خو لیدل کیږي چې د عاشورا د مراسمو ډیرو لږو ګډونوالو ماسکونه چولی او لتکی خانه بهر په ډیرو لږو کسانو مایع درمل پاشل کیږي. د عاشورا د مراسمو ګډونوال وای دغه درمل هم د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو لخوا راوړل شوی دی. د عاشورا د مراسمو بل ګډونوال میر محمد حیدری وای د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه مراسمو کې پر کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي. د دې په خبره دغه وزارت باید په تکیه خانو او جماعتونو کې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره مخکله مخکې اقدامات کړي وای.
دولت باید د کرونا موضوع په پام کې ونیسي. سرنګ چې آزاداری د کرونا وایرس مخنیوي اړین دی، خلک چې دلته راځي باید ماسک او د سکشي ولري.
خدامه روغتیا وزارت وای د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره ټول روغتیایي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نورلا ترکه وای په تکیه خانو او جماعتونو کې د ماسکونو پر ویشلو سربیره نورې روغتیایي تیاریان هم نیول شوې دي.
موږ دوی ته د یو میلیون شاوخوا کې ماسکونه ورکړي دي او د ډیر زور په شاوخوا کې هندرب دي د تورته نور وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی ته موږ په واکه ورکړي دي، امبولانسونه دي او هغه الی چې تب یعنی پکې معاینات کېږي دا په واکه ورکړي دي چې دوی کولای شي هر څوک چې په دغه محفل کې ګډون کوي باید لمړی دلته چک شي.
حسیني ویرجن هر کله په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا مذهبي مراسم په ډلیز توګه ترسره کوي او ځانونه وهي. سکل په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال د کرونا د وایرس خپرېدو اندېښمن کړي دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي نن شای د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړي. په دې اړه هم وروسته راپور دراوړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 سپاو اوري. اوس 8:15 شوې. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي طالبان باید افغان کمانډو ځواکونه خوشي کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل سوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي، د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو احوال همدار اغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دوو ملکونو سره بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی. په خبرو کې
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنه طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دا دغه شورا وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مرستیال هیله لري چې د طالبانو د بندیانو مسأله به حل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم په شورا کې 9 میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د غیر دولتي غړیو په لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد ګیلانی، ذبیح الله مجلدی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینیر محمد خان، ډاکټر صادق مدبر، محمد اسماعیل غزنفر او مولوی خدایداد نمونه راغلی دي. همدارس د علماو د شورا د رئیس یادونه هم شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمیره او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلی مالی تاوان په اړه شمیرې زیدو نقیز دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري. سیلابونو په هند او پاکستان کې هم خلکو ته په وروستیو کې ډیر تاوان رسولی دی. د آسیا په جنوب کې په عمومي ډول د مونسون موسم د جون په میاشت کې پیل سي او د سپتمبر تر پای رسیږي.
زمو شخله آزادی رادیو او روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره یو تاندې څنګه په دې خبرونه کې په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. کرونا او جګړې ځپلو اوسګارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کرونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان اوسګاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر دمه د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او سلګونه زره افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نوري نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره غنو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورسپانې ته په کندهار کې وزده کوونکی نذیر احمد ویلي چې ښوونځی بند دی، وخت یې ډیر درلود، نو یې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیل کړی دی. د ورسپانې په روزګان کې د څلرویشت کلن فضلي خبرې هم راخیستې چې وایي د کورونا له کبله یې کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کروندو کې کار کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر افغان کروندګرو په تېره بیا په هلمند کې چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کېږي د کوکنارو کروندې په باغونو اړولې دي. ډیفنس پوسټ ورسپانه د امریکایي ورسپانې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورسپانې پر اساس له کبله یې طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیک دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیرورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړوونکي نفوذ ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سوله ییز ډول سیاسي لانجې حل کولی شي. د ورسپانې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي. خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورسپانې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت رسېدا امکان نشته او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. دا ټول د ورسپانې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د امریکایي باسکټ بالارانو د اعتراض د پای ته رسېدا حال درکو. هغو امریکایي باسکټ بالارانو چې د توکمیز توپیر پر ضد د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړي، خو څرنګه جوړجاړي؟ جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رای اچولو امکانات زیات شي. سږ کال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په امریکا کې د رای اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک په د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رای اچوي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شای مجبور سي چې د رای اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد NBPA وویل چې له اعتراض کوونکو باسکټبالرانو سره ژمنه سوي چې هر لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمينه برابر سي چې په مسؤل ډول په ډیر شمیر کې خپل رائے په خپل د رائے په صندوقونو کې واچوي. د اگست په دروشته منیټه یو تورپوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه لوبي تحریم کړي، د هاکی، تینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندي شوي وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې هغه څه چې په ان بی ای کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولای شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د ویني بانک وای نن شای د عاشورا پورس خلک یو لکسی سی وینه دی بانک ته اتیا کړی. د دی بانک ته رئیس پوینا په ورستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینه اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډی وی نادر په راپور کې
د افغانستان د وینی مرکزی بانک وایي هر ورځ ل شپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزی او هر یو شاوخوا 1350 سی سی وینه ل ټپیان او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د وینی مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپل ایمانی او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ و چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي یو نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینی مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینی راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل لمخې د محرم په لسمه لزرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې په خپل خوخه د وینه ورکوونکو شمیر زیات شو. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکي خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپل خوخه د وینه ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبیر نوری نورستانی له کابل څخه لیکلی زه د افغان حکومت څخه غواړم چې طالبان تر هغه پوري نه خوشی کوي چې طالبانو د افغان ځواکونه خوشی کړی نیوي. بل اوریدونکو لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي بین الافغانی خبرو ته ډیر خوشبینه یم او له دواړو خواو څخه هیله کوم چې په خپل منځ کې د خبرو لارا غوره کړي او له دې طریقه یوې نتیجې ته ورسی شي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي دلته بادامو ښه حاصل ورکړی دی خو بازار نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د سولې هیلې زیاتې شوې دي که الله کول افغانان به د ښو ورځو خاوندان شي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي خدای دې وکړي چې په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي؟ خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي د هلمند سین اوبه زیاتې سوي دي، خو ولسمشر باید د هلمند اوبه د ایران نه راوګرځوي او په خپل هیواد پرې آباد کړي. بل اوریدونکی محمد فهیم ادیب میدانی له میدان شاره لیکي، عجیبه ده په نورو هیوادونو کې خلک د کرونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنګونو له وجې افغانان یو بل سره وژني. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه حلیمی تندر لیکلی دي، د خوراکي توکو بیه څلور چنده لوړه شوې ده، خلک له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د دې فرمان سره سم چې ارخ پور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور راتلونکې پنجشنبه وړاندې شي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې قمندان انعام الله وبښل شو. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني وکړه او ویې ویل چې په دې برید کې شاوخوا 19 نور طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمی احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. هغه د بشري حقوقو کمیسون دا خبره ورسته لدی وکړه چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویل فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړی او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. پاکستان وایي د جنوبی وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه ښار لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړی ده. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولی دي. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري اژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوشیټډ پریس خبریالان شامل دي. او د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه ان بی ای ویلي هغو باسکټبالرانو چې د توکمیز توپیر پر ضد اعتراض څرګندولو لپاره لوبه بنده کړې وه موافقه وکړه چې د لوبو میدانونو ته بیرته وګرځي. زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او اف ایم 3.5 څپه اوري. نن د عاشورا لسمه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. په دې مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې مراسم دي. او د افغانستان د وینو بانک وایي چې هیله لري چې په دې ورځ به خلک یو لک سیسی وینه ورته اتیا کړي. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور واوري.
من خلک همیشه وخت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نم ستړی مشور سره به کول او د ستړی مشي نه پس ماسک ما اچول، زه د فوني موادم په ځان باندې استفاده کول، ډېر باندې نه ګرځېدو، د تګ را تګ څخه هم ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته دغه ماسک نه استفاده کوو او د بعضې قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقوو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و په هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي، د ورځې به وتل موږ سره خرید و فروش به زخ زیات و او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم دی. یعنی د ورځې دوه یا درې ماسک که فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیا سپارښتنې په پام کې نیول کېږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نوم محمد یعقوب دی خونځي ته ځو درس وایو هلکان ماس نه کاری یو زه پخپل هم نه کاروم
زه مسکایم ټول مترزی مکتبونه شروع شوي دي هیڅوک دسکاش ماکس نه کاری زه هغې ته ګورم زیم نه کاروم
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کویټ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیې سپارښتنې په پام کې ونه نیسي ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په هیوادوارو مو دا غږ ده چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي که نه خدای مکړه زموږ دغه ګراب چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه فیصدي به هم لوړه شي.
ښاغلي ترکیې دغه شان د محرم لسمې نیټې مراسمو ته په اشارې وویل په دغو مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
د ناجی صافی په راپور کې مو د یو شمیر د درمل پلورونکو څرګندونې واورېدې چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې د ماسک او درملو اخیستل کم شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي ممکن بیا د کرونا پیښې زیاتې شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
مخه تر دې چې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در واورو د ورک شو یو کسانو یاد تازه کو. نن د اگست 13 د ورک شو یو نړیواله ورځ ده. ملګر ملتو د دې لپاره د ورک شو یو ورځ نومول چې د جنگونو د حکومتونو د دیکتاتوریو فشارونو او سیاسي ناخوالو لامل د ورک شو یو برخلیک ته د دولتونو پام واړوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر کسان پکې بیدارکه شوی دی. خان محمد سین په دیاره د یو ورک شوی کیسه بیانوي.
نعمت الله په سیمه ایزو پولیسو کې دنده لرله. څلور کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترتم شو. د نعمت الله ماما محمد داود ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې په ورک خورۍ پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وایي د نعمت الله مور په خپل ورک شوي زوی پسې لیونۍ شوه. اوس یې چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وژاړي.
مور خو داسې ده هغه چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي. بیا مور لیونۍ شوه سر پیاسایې د لاسه ورکړله. بیا ما دوه واره کوچ ته بیا وجه د خوره کوي. کابل ته مې بوتلله دلته په هغه ژمن کې مې دوایې پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤوله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شیبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په دا شان برخلیک اخته دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزي ازادي راډیو ته وویل
څوک نه ځي چې مثلا لاړ شي ادارې ته ورته چې ولا زما داسې یو کس ورک شوی ده بیا لاړ شي هغه کوم ځای کې ثبت کړي.
د افغانستان د سرې میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟
حقیقت چې موبایل دواجه
ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتر دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسپي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناسپي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت چې موبایل دواجه ګوتې پیو یا فلم یا یو چې دوستانو سره لګیا وو ټچ کې یو بل سره غږیږي تر یبې یا تر دولس نیمو همدغه نه بس ډېر بعد بیا نور بندو بیا دي کېږي. او نه بجې اته بجې همدا شاوخوا راځي وي.
تا خپل کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړی مې ده، خو خوب نه راځي بیا هماغه وخت خو نه راځي بیا څونه چې څه وکړم چې دولس نه مخکې نه سمېده کېده.
دا ښوونځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لس بجې ویده شم، د اولس پورې داسې اخ پاخ اورم خوب نه راځي، بالغې نه راته خوب راشي، بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دغه بیا ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور تراژیک سم سر مې ګنګ سي، اعصاب مې خراب وي. انسان داسې روحن نارامه یا ستړی دا یا سبب کېدای شي خوب ورنه شي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه تی وی دوه پورې ناست یو په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناست یو لګیا یو او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي سر درد کوي یو ډېر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې ویښ پاتې کېدل نو بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دینه خوب نه راځي، مخکې له دوه یو نیمه که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر نه وخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي، د شپې تر ډیره بیداره ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کیدای شي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري، او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جایو ته یا ترانسفر کوي، په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیه کوي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشبا کوي او ارسا کوي. دریم مسله احتیاط ده. کېدای سي له کوم کس سره، کېدای سي په کومه لوبه، په کوم ګیم، په کومه بله، کېدای سي په کومه ټولنیزه شبکه، په ورته نور مسلو معتاد سوی، کېدای سي په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زایک.
ډاکټر محیب الله غم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې په زده کړه باندې منفي اثر لري، ځکه چې کافي خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کوي ذهني فعالیتونه لري، دې که کافي خوب ونه کړي بیا نو ذهني شیان زر نشي جذبولی. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځلې یو شی ولولې زده کړي، که خوب کافي نه وي ممکن لس ځلې ولولي او زده نه کړي. بله مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري، د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنه خبرو وکړه له بده مرغه احتیاط پیدا کړئ، نور هم روګ دی کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه له عاطفي اړخه له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډیو اخته کیږي، چې دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډي او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړي دي، نو اول زه سوله غواړم او په سولې پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل په هنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړي، خو که دوی په وختي خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل، که وغواړو موږ دغه عادت بدلولی هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول همداسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوی یم، تر ناوخته کینم سهار ګنګ سیمه سر می خوږیږي، خپل ورځنی کارونه بیخي سم نشم ترسره کولای. نو زما لپاره وخت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان د غرخته پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمولا خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولی شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپل یم دکاندار، ما مثال د شپې د 8 بجو پورې مونږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد ځو مونځ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې، او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سهار وختي را پاسېږم او خپل کار روزګار ته ځم، مثال خار تم پکې منډۍ تم پکې تللی شم، سودام راوړی شم، خپل دکانداري م لګولی شم، چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلی صفا شوی پوه شوې زه مشتری سره دغه کولی شم. د ناوخته ویده کېدو ډېر زیانونه دي، ډېر تاوانونه دي، چې مثال ناوخته څملی مازغه دې نارامۍ فریش نه پوه شوې، او مثال راکړه ورکړه کوم ستونزه لرې په وخت باندې خپل کارونو ته رسېږي دګم نشو کولای.
د خژوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی، چې ډیر کله ذهني او بدني آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله زغم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې 10 بجې څملی او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلا یو ساعت کنه 2-3 ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډیر لاندې وي دا باید ونه کړی. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا 2 ساعته مخکې د څملاستو نه چې مغزه یې په قراره شي. او که څوک داسې روږدي شوی وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي، نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره روږدي کړي، چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریج سره. مثلا که په عادي حالت کې فرزن که سهار 6 بجې پاڅېږي، ساعت دې داسې عیار کړي چې 5:30 بجې راویښ کړي، بله ورځ 15 بجې راویښ کړي، دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي. او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کړي،
بهترین لاره یم دا چې یو کتاب مطالعه کی بل اخر سترګې ستړي کیږي او خوب ورځي، خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپل دغه کاغذی کتاب.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې بحث کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری را سره دی او لخاغلی انصاری سره په مختلفو مسایلو او ستونزو د بیزای شوی او پوتيره هغه بیزای شوی چې د روسیو سیلابونو د جاری کېدو لامل بیزای شوی خبرې کو. خاغلی انصاری بحث تخره غلاست.
مننه. هر څه نمخې تاسو ته او د ازادي رادیو محترم او قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
انصاری صاحب، اول کدار تو وایس چې د اوس چې په ځینو ولایتونو کې لکه پروان سیلابونه راغلي دي او خلک زیانمن شوي دي، یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي، دا څومره ستره اندېښنه ده او تاسو تدابیر ورته څنګه دي؟
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، اخیرا کوم واقعیت راپېښ شو د پروان په ولایت کې، د هغه ساعت چې دغه واقع رامنځته کیږي او تر دوه او یا ساعت پورې هغه مربوط کیږي د حوادثو محترم وزارت ته، او بیا وروسته محاول کیږي د کډوال چارو وزارت ته. دا یو غټ ستونزه ده متاسفانه په ځینو ولایاتو کې د طبیعي حوادثو له کبله، او د ځینو ولایاتو موږ په تیر کلونو کې شاهدان وو چې ګڼ شمېر زموږ افغانان شاوخوا 2 میلیونه د ناامنی او د طبیعي حوادثو د کبله بې ځای سوي دي او په ځینو نور ولایتو کې ژوند کوي.
انصاری صاحب، اوس چې دغه سیلابونه راغلي په 14 ولایتونو کې، یاد څه باندې 14 ولایتونو کې، او د دې تر څنګ چې تلفات یې اړولي، خلک عاجلو مرستو ته هم ضرورت لري، په تېره سرپناه ته ډېر سخت ضرورت حتما هرو مروسته. په دې برخه کې ستاسو وزارت له نورو سکتوري برخو سره یا نورو همکار وزارتونو سره تر اوسه پورې څه کړي او څه پلانونه لري؟
یو مسله د کومک ته چې عاجل بشری کومکونه دي، چې هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د وزارت دولت در امور حوادث لخوا، او بیا وروسته مرستندوی مؤسسات چې د افغانستان حکومت په څنګ کې هغوی فعالیت لري، دلته دفاتر لري، او په تېر کلونو کې هم زموږ هیوادوالو ته کومکونه رسولي دي. بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو، هم د کډوالو چارو وزارت لخوا، هم د مرستندوی مؤسسات لخوا، مونږ کمیټه لرو په نامه د کمیټې ډیریک چې په هغه کې ټول مرستندوی مؤسسات شتون لري او حضور لري. مونږ په هر یو ناسته کې تاکید مو دا کړی دی چې په کوم ولایت کې چې د طبیعي حوادثو او د نامنی له کبله دوی بې ځای کیږي، یعنی زموږ هیوادوال بې ځای کیږي، مخکې له دې نه چې دوی کومکونه ترسره کړي، باید کډوالو چارو وزارت ته یعنی د نظارت لاندې، او کډوالو چارو وزارت ته باید خبر ورکړي تر څو دغه کومکونه چې ترسره کیږي د شفاف په توګه او صادقانه په توګه دوی ورسیږي.
انصاری صاحب، دوی اوس تاسو ته خبر درکړی د کومکونه اوس چې شروع شوي دي یا پیل شوي؟ آیا کومکونه پیل شوي کنه؟ آیا تاسو ته خبر درکړ شوی کنه؟
موږ په جریان کې یاست، په پروان ولایت کې، په کاپیسا ولایت کې، په پنشیر ولایت کې، او په ځینو نورو ولایتو کې چې دغه واقعات رامنځته کیږي، په ټولو ولایتو کې موږ دویم واحد د ولایتو په سطح باندې لرو، یا ریاستونه دي چې هلته فعالیت لري او یا امریتونه. ځکه مخکې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم برنامه لري، موږ د سرپناه په برخه کې د 315 فرمان په مطابق چې محترم جمهور رئیس دغه فرمان صادر کړی دی، په هغه کې راغلی دی چې هم کم زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته راستنه کیږي، هم بې ځای شوی زمونږ هیوادوال، او هم د شهدا او د امنیتي ځواکونو شهدا او وارثین هغوی مستحق دي چې باید ورته یو نمرې ځمکه وویشل شي. دغه پلان مو برنامه دقیق اوس مونږ کوم بکې شروع کړو په هرات او کابل ولایت کې، دغه د کووید 19 یا کورونا ویروس له کبله دغه متوقف شو، او اوس هم په تیره هفته کې د یو ان هابیتات اجرایوي رئیس سره مو ناست درلود، هغوی ته مو تاکید کړ چې باید دغه پروسه بیا پیل شي. کچیر دغه پروسه پیل شي په کابل، په هرات، په پروان، په ټول ولایتو کې د بیزاسي هوادوالو ته او زمونږ هوادوال چې افغانستان ته رسنيږي او ته د نمرې ویشل کېدل هم پروسه پیل کی.
انصاری صاحب، یو اساسي کومکونه دی، یو عاجل او بیړنۍ مرستې دي کنه چې کیږي اوس دغه خلک چې د طبي حوادثو د سیلابونو لامل بیزای شوی دی، دوی عاجل مرستو ته ضرورت لري. دغه عاجل مرستې حتمن وړي بستی دي او عاجل شیان پدې کې دي. پدې کې به څه شیان شامل چې دغه مشکلات مرفوسی؟
مونږ په تیر کلونه کې هم شاهدان وو چې حتی دوی یعنی زمونږ هیوادوال چې بیزای شوی د اوبو ته هم اړتیا درلود. مونږ په ټولو برخو کې څه چې مو په لاس کې وي د هیوادوالو په خدمت کې وو، لکه غذایی ټوکی دی، آشامیدنی اوبه دی، خیمه، ترپالی او ځینې نور لوازم ده چې هغوی ډیر اړتیا لري او غواړي چې دوی کومکونه باید ترلاسه کړي. د کډوالو چارو وزارت، د حوادثو وزارت او سره د مرستندوی مؤسسات چې په تیرو کلونو کې هغوی دلته کومکونه ترسره کړي دي زموږ افغانانو ته، او بیا هم هغوی متعهد ده او تعهد کړی ده چې بیا هم کومکونه ترسره کوي. نو امیدوار یو چې دویم کومکونه کله چې ترسره کوي مخکې له دې نه باید کډوال چارو وزارت په جریان کې وساتي تر څو دغه کومکونه د شفاف او صادقانه په توګه انجام شي.
آیا تر اوسه پورې دغه کومکونه په لسی بي خلکو ته به ځای شوی او ته د طبي پیښو لامل، او آیا تاسو خبر کړی
یې؟ ابتدا سروي کوي او بیا وروسته، یعنی ابتدا چې سروي شي هغوی باید وپیژندل شي چې کوم کورنۍ مستحق ده، اسینه چې بیا دغه کومکونه چې ترسره کیږي هغوی زمونږ بې وزلو او مستحق هیوادوالو کورنۍ ته چې ونه رسیږي دا ډیر دردمند ده. تاکید داده چې کوم کمیته په نامه د کمیته حالت اضطراب په ولایتونو کې چې هغوی فعال شوي دي، شخص والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیته لري، او په دغه کمیته کې کډوالو چارو وزارت هم موجود ده، شورای علما ده، جامع مدني ده، شورای ولایتي ده، او بیا حتی د امنیت ملي او استازي هم موجود ده. دغه کمیته د په نامه د کمیته حالت اضطراب په ټولو ولایتو کې دغه کمیته فعالیت لري. نو دغه کمیته اوس باید مشخص کړي چې کوم کورنۍ متضرر شوي دي، او بیا وروسته د مرستندوی مؤسسات کومکونه جلب کړي، او کډوالو چارو وزارت هم متحد ده چې په دغه برخه کې کوم کومکونه چې مونږ کولی شو کډوالو چارو وزارت له خوانه ترسره کولی شي دوی ان شاء الله چې ژر تر ژره انجام کړي.
په تیرو کلونو کې یو شکایت ده د خلکو د بیوزلو او د بیځای شویو او هغه کسان چې مرستې ضرورت درلود چې دغه مرستې په شفاف ډول نه رسیږي، اړو خلکو ته نه رسیږي، دا په یو ډول سره یاد ملکانو او جبونو ته ورځي. اوس خلکو ته ډاډ څه دی چې دغه مرستې به په شفاف ډول ان شاء الله هغه کسانو ته چې هغوی ضرورت ورته لري ورسیږي؟
له همدې کبله ځینې زموږ هیوادوال د میډیا او د مطبوعات لار نه خپل غږ اوچتول چې مونږ ته کومکونه نه ترسره کیږي، او بیا وروسته ریاست محترم اجرا چې په تیر حکومت کې هغوی موجود و فیصله وکړه د شورای وزیران په جلسه کې چې باید په هر یو ولایت کې کمیته حالت اضطراب باید تاسیس شي. دغه کمیته اوس تاسیس شوې ده، او امید لرو او امیدوار یو چې هغه کومکونه چې د دوی لارې نه ترسره کیږي د شفاف او صادقانه په توګه به انجام شي چې کومکونه مستحق او بې وزلو کورنۍ ته ورسیږي. او زمونږ د کډوالو چارو وزارت دویم واحد کې چې د ولایاتو په سطحه باندې دفترونه لرو، یا ریاستونه دي او یا امریتونه، هغوی هم د کومکونه چې ترسره کیږي نظارت لري او نظارت کوي. نو امیدوار یو چې صادقانه په توګه دغه کومکونه انجام
شي. انصاری صاحب، یو موضوع دا چې اوس خو خلک چې بیځای شول په مختلفو ولایتونو کې کېدای شي نور ورختونه هم موسی، نور خلک هم خدای مکړه بیځای سي، نو افغان حکومت خو بخپل هلې ځلې کوي، حتمان د بهرنیو هیوادونو او د مرستندوی ټولنو او مؤسسو کومکونو ته هم ضرورت لري، غوښتنه مو غوښتنه ده.
د ډیریک په کمیټه کې کډوالو چارو وزارت رهبری هم تاکید کړی دی چې تاسو باید د افغانانو په څنګ کې ودرېږئ، ځکه په تیر کلونو هم لکه یونیسیار، آی یو ایم، دبلیو ایف پی او ځینې نور مرستندوی مؤسسات، اوچا، داکا او ځینې نور مرستندوی مؤسسات ده چې دلته فعالیت درلود، کومکونه ترسره کړي دي، او اوس هم دغه مؤسسات تعهد لري او تعهد کوي چې افغانانو ته کومکونه تر سره کوي په ټولو برخو کې، او کډوالو چار وزارت هم چې انکشافي بودجه لري او سره د غیر اختیاري کم امکانات چې پلاس کې لري او کود احتیاط لري د مالی وزارت څخه دوی درخواست کوي چې په دغه برخه کې مونږ باید چې کومکونه تر سره کوو او اړتیا لرو. مالی محترم وزارت هم مونږ سره په څنګ کې ولاړ دي او امیدوار یو چې دغه کومکونه لاس ته راسي او مرستندوی مؤسسات هم تعهد ولري که چیرې دوی کومکونه تر سره کوي د افغانستان حکومت د نظارت لاندې باید کومکونه تر سره کړي، مخصوصا د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې، ځکه مونږ خو پوهیږو چې کم زمونږ هیوادوال ډیر نیازمند او ډیر متضرر شوي دي، هغوی ته باید کومکونه ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان انصاری
صاحب. ژوندی اوسئ، مهرباني.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio